The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
سلام شي خبر من اوریدونکو خراغلاس دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده د وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې ته بجی دي بخنه غوړم لسنیمه بجی دي او د جنوري د میاشتې د شمه نیټه ده زما تاسو قربانه منځه شهید او اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره کوتا د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټه ایجنسی ولس غړي جنیوا ته رسیدلی په خبرو اترو کې د برخه غستو او وړاندې دوی غوښتنه کړي چې بشر لسد حکومت د هغه ټول بندیان خوشی کړي چې جنگ ځپلو سیمونه نیولې دي
د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن ډی میسټورا خبري اعلان ته ویل چې د بنن یعنی د اتوار پر ورځ د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټه غړو سره ویني
په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه د کار کولو غږ کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي وان کی مون د غونډې ته په وینا کې ویلي د بشري حقوقو سرغړونې د توندروي یو علت دی
Extremism flourishes when rights are violated, political space shrinks, and people are marginalized and excluded.
د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ روان دریم یو ورځنی میچ کې نیوزیلند خپل بیټنګ شروع کړی دی او د ګټو لپاره ورته 200 نور رنزونه پکار دي. سر چې تاسو واوریدل و څو ښې د مهمو خبرونو تفصیل ته د سوریه حکومت مخالفه ډله د شنبه په ورځ جنیوا ته د سولې خبرو اترو لپاره رسیدلی دغه ډله د سعودي عربستان ملاتړ لري خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې خپل سعودي هم د دغه ملګرو ملتونو په مرسته دغه د سولې خبرو اترو په لړۍ کې ګډون کوي او کنه یاد غونډه کې بعد سعودي سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن د میسټورا جنیوا ته ځي او هلته به د دواړو پلاو سره بیلی بیلی ناستې کوي د بشر لسد حکومت نه د هغه ټولو بندیانو خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده چې د جنگ پر مهال نیول شوې دي په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون افریقایي اتحاد مشرانو باندې غږ کړی چې سوله ساتونکو ته په کار دی چې په بوروندی کې زر تر زره د تشدد لمنه ټوله کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه سره کار وکړي اخوا به جمهور حکومت افریقایي اتحاد جوړ هر تنظیم ته د يرغلي په سترګه ګوري بلې لورې ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریم یو ورځنی میچونو په چې کوم شروع شوی دی د هغوی تفصیل به هم تاسو ته د خبرونې تر منځ وړاندې کوو خو دا مهال د میچ کوم تفصیل چې دی هغه دا دی چې دغه روان دریم ورځنی میچ کې نیوزیلند خپل بیټنګ شروع کړی دی او د ګټې لپاره ورته 200 نور رنزونه په کار دي بلې لورې ته د افریقا هیواد ایتوپیا افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې هم چې کوم تفصیل وو هغه مو تاسو ته وړاندې کوو او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د ریپورټونو لړۍ چې پیل کیږي خو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نغواګي سو وس هم رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې د سوریه حکومت مخالفه ډله د شنبې په ورځ جنیوا ته د سولې خبرو اترو لپاره رسیدلې دي، او دغه ډله چې دا د سعودي عربستان ملاتړ هم لري، خو لا تر اوسه دا معلومه نه ده چې خپله سعودي هم په دغه پړاو کې ګډون کوي او که نه کوي. په دې هکله زموږ همکار شعیب زاده یو ریپورت تیار کړی دی. بخښنه غواړم، کلیم افضل یو ریپورت تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په شام کې خانه جنگی ختمولو په سر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته د خبرو اترو عمل تیر جمعه پر ورځ پیل شوه، خو تر دې وخت پورې د شام په کشاله کې خکیل ټولې ډلې او د هغوی ملاتړي هیوادونو نمائنده غړو نیخ په نیغه لید کاته نه دی کړی. تر دې وخت پورې د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده سټیفن دی مستورا یوازې د شام حکومتي پلاوی سره لیدلی. خالی پر ورځ د شام حکومت مخالفه ډلې هم د ملګرو ملتونو لاړه د خبرو اترو په دغه عمل کې ممکنه برخه اغستو په سر جنیوا ته را رسیدلی. خدا لا واضح نه ده چې دوی با په خبرو اترو کې برخه واخلي. د جنیوا نه راغلي راپورونو تر مخه د سعودي عرب په ملاتړ جوړ شوی د شام مخالفه ډلو یو اتحاد چې ایچ این سی په نوم یادیږي، یعنی هایر نیګوشیشن کمیټي، اعلی د خبرو اترو په کمیټه کې شامل ولس نمائندگانو په جنیوا کې خپل اولنې دریس په ډاګه کړي. ایچ این سی یعنی د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټه غوښتنه کړي چې په خبرو اترو کې د شمولیت نه وړاندې دوی غواړي چې هغه مسلې د بحث لاندې راشي چې تر مخه د بشري حقوقو سرغړونې ودرېږي. دوی دا غوښتنه وکړه چې د اسد حکومت دی هغه ټول بندي تنان چې پکې نر او زنانه دواړه شامل دي د ټولو اول خوشي کړي چې تر مخه د خبرو اترو لپاره د اعتماد ماحول ساشي. غربي زریو تر مخه یو سل ولستنانو یو فیرست د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده سټیفن دی مستورا ته حواله شوی. د شام حکومت مخالفه ډلو په غوښتنو کې د 3000 زیات بندي تنانو د خوشي کولو اراده څرګند شوی. د ملګرو ملتونو نمائنده سټیفن دی مستورا خبريالانو ته وویل چې دی به نن، یعنی د اتوار پر ورځ، د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټې غړو سره ویني. د ویل چې زه هیله مند یم چې د شام حکومت مخالفه ډلې دغه عمل په سنجیدګۍ سره اخلي، نو ځکه هم اتوار پر ورځ به دوی سره خبرې اترې وشي چې تر مخه شام کې دننه موجود ټولو فریقو ترمنځ به د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوتلی شي. د امریکي خارجه وزیر جون کیری هم په خپل یو پیغام کې د شام مخالفه ډلو د ملګرو ملتونو د روغې جوړې په دغه عمل کې د برخه اغستو د فیصلې هرکلی کړی. ایچ این سی یعنی د شام مخالفه ډلو کمیټي وای چې شام حکومت سره سره د روس هوایی کمپین دی هم په فوري توګه ودرول شي، د کومې له امله 1400 عام خلکو خپل ژوند بایللی. د فرانس خارجه وزیر لورنت فابیوس هم په جنیوا کې غږ کړی چې د ټولو اول دی د بشري حقوقو خوندي کولو کار سرته ورسي. د ویل چې د انساني قانون عزت دی وشي او د خبرو اترو اصل مقصد یو سیاسي حل ته په سمه طریقه رسیدل دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر د جرمني یو اخبار ته ویلي دي د خبرو اترو په میز به اله هر څه صفا شي کله چې دا معلومه شي چې ټول فریقه تر څومره حده پورې موافقې ته راضي شوي دي. د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده دی مستورا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپس سلور ګروپونه جوړ شي. څوک به چې مهمو مسلو ته کتنه کوي چې پکې بشري حقوقو سره تړلې مسلې، امنیت، چې پکې ریاست اسلامي ترهګر ډلې مخه نیول هم شامل دي، سیاسي او قانوني مسلې، او ورسره د بیا ودانۍ کارونه. د شام جګړه دا وخت 15 کال کې روانه ده او شمیرو تر مخه 2.5 تر 3 لک پورې خلک وجل شوي او نږدې 1 کروڑ خلک پکې بې کوره شوي هم دي. د دې وړاندې هم په جنیوا کې د شام کشاله ختمولو په سر 2 کانفرنسونه شوي، خو د جنگ ختمولو په سر یې څه نتیجې هم نه دي راوړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورجې خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي نغواګس په افریقایي هوادونو ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګټه د کار کولو غږ کړی دی، او بل دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د بشري حقوقو سرغړونې د توندروي یو علت دی. په دې حکله د شعیب زاده زموږ همکار یو ریپورت تاسو وړاندې کوو.
په تازه ورځو کې په برکینا فاسو کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه، او بیا په ځنو نورو افریقایي هیوادونو کې د بوکو حرام او الشباب تنرو غوندونو موجودیت په بریازم افریقا کې ترهاګري یو لوی خطر جوړ کړي، چرته چې په ځنو هیوادونو کې د وړاندې نه امنیتي حالت خراب دی. د ګیمبیا صدر یحیی جامع د افریقایي اتحاد د ترهاګرۍ پر ضد دغه غونډه کې راغلو د نورو هیوادونو مشرانو باندې غږ کړی چې په افریقا کې د ترهاګرۍ د مخنیوي لپاره دی په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړې د داعش تنرو غوند مخنیول ډیر مهم دی.
The arms that are coming in must have been purchased by somewhere and handed over to ISIL or any of these terrorist groups. And we must, as a continent, look at which countries are collaborating with them to stop it.
The Gambia Sadr Yahya wai che kama wasla che daish tun rawagun la rawana da daga ba khama kha cha agasti wi aw dwi la bai warkadi wi. منګلا د یو بر اعظم په هیڅ دیتا کتنه په کار دا چې کوم هیوادونه په دغه کې مرسته کوي، او موږ څنګه د دغه کار نه ودرولې شو. افریقایي هیواد بروندی چې د تیر کال اپریل میاشت راسته د یو خونړي سیاسي شخړې ښکار دی، دغه هیواد د هغه افریقایي ځواک برخه هم ده سوک چې په سومالیا کې د الشباب ترهګر ګوند پر ضد جنګیږي. په دې غونډه کې بعد افریقایي هیوادونو مشران په بروندی کې د روانې شخړې ختمولو لپاره هم کوششونه کوي، ځکه چې بروندی د افریقایي اتحاد امن ساتونکو عسکرو کې د نور برخه اغستونه انکار کړي. د ګیمبیا په شان نور هیوادونه بیا د بروندی د اندېښنو مرسته کوي، او دوی وایي چې کده یو هیواد خوخه نوی نو امن ساتون کې عسکر دی الته نه پرځای کیږي. د افریقایي اتحاد په دې روانه غونډه کې د بشري حقوقو ستونزو د ترهګرۍ د موضوع د لاسه په شات لري دا. خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون بیا ویلي چې د ترهګرۍ او بشري حقوقو ستونزو د یو بل سره تړلې دي.
کاونټر ټیرریزم سټراتیجیز دټ لک ډیو پروسس اند ریسپیکټ فور د رول اف لا ویل بی کاونټر پروډکټیو.
اغلی بان کی مون وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې ستراتیجی کې چې کله د قانون خیال نه ساتل کیږي نو بیا یې نتیجې ښې نه وي. تندروي هغه وخت سیوا کیږي کله چې بنیادی حقوقونه چقول کیږي او کله چې سیاسي ازادي راغونډ شي. په دغه غونډه کې د کینیا او نایجیریا مشران هم ګډون کوي. دغه دوانو هیوادونو د ترهګرۍ یو شمیر بریدونه لیدلې دي، او دغه دوانو هیوادونو د افریقایي اتحاد یا افریقن یونین امنیتی کونسل لپاره د دریو کالو لپاره هم ټاکل شوی.
اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
افغان طالبانو د افغانستان په صدر مقام کابل کې تیره هفته د طلوع ټلویزیون د ملازمانو یو ډک بس په نخښه کو، او خپل ملکیانو او دنیا ته یو ځل بیا افغانستان کې د امریکای پر روان جنگ کې د خپل یو لوی نصرت زیری ورکو. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم په دې موضوع یو تفصیلی رپورٹ چاپ کړی دی. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو را پدې خوا افغانستان کې د ټلویزیون د ذاتی چینلونو خورېدل یقینا چې یو لوی کامیابی ده. د افغانستان طلوع ټلویزیون چینل خپل نشریات د کال 2003 نه شروع کړی دی، او په دې میدان کې ډیر مخ په وړاندې روان دی. طلوع سره د ډیر وخت نه کارکونکې یو خبریاله شکیله ابراهیم خیل وایي، مونږ خلکو ته صفا سوترا او صحیح صحیح معلومات ورکو، او خوندور پروګرامونه هم ورته پیش کوو چې دا شان د دوی په مخونو خنداګانې او مسکا هم خوروي. خو د طلوع د کامیابو په لار کې شاید چې د جنورۍ په 20 تاریخ د دوی په بس د بمونو د حملې له سببه لوی خنډ راپورته شوی دی. په دغه حمله کې د طلوع او ملازمان قتل کړی شوی دی. د طلوع ټلویزیون په بس د حملې نه درې میاشتې وړاندې طالبانو طلوع او د افغانستان په دویم نمبر لوی ټلویزیون چینل آی ټی وی ته دړکې لیږلې وي. رپورټ زیاتوي چې افغانستان کې د خوانګۍ شر ډیره لاندې ده. په دې سبب ریډیو او ټلویزیون د خلکو د پاره د معلوماتو بنیادي وسیلې دي. طالبانو په خپل دور کې سیکولر ټلویزیون او ریډیو سټیشنونه بند کړي وو، او صرف 15 خبري ادارو ته د کار کولو اجازه وه. خو اوس په افغانستان کې په سونو ریډیو سټیشنونه او په شلګونو ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتې چې طالبانو په طلوع او په نورو میډیا دا تورونه پوری کړی دي چې دې خبری ادارو په طالبانو د قندوز په جنگ کې د یوې ښځې د عزت اخیستو د بهتان نه ډک خبرونه خواره کړي دي. طالبان مشران طلوع او دا قسمه نورو خبری ادارو ته په دې هم ډیر په کینه کې دي چې دوی څو هفتې وړاندې بدخشان کې د افغان فوجونو د لاسه د لسو طالبانو جنگیالو د وجلې کېدو خبر اډو نشر کړی نه دی. اخبار یادگیرنه کړی دا چې افغان صحافیانو په کال 2014 کې د کابل په سرینا هوټل کې د یو صحافي احمد سردار د هغه د کور ودانی او د دوو بچو د طالبانو د لاسه د وجلې کېدو خلاف تر 15 ورځو پورې د طالبانو په باب له هر قسمه خبرونو خورولو بندیز لګولې وو او طالبان د همدغه وخت نه د افغان صحافیانو او د خبری ادارو مخالف شوي دي. خو د طلوع زنانه خبریاله شکیل ابراهیم خیل وایي مونږ یوازې طالبانو نه بلکې د حکومت او د مضبوط سټو په شمول په هر هغه کس ټکونه کو چې زی پکی وي ځکه چې دا زموږ روزګار دی. لاس انجلس ټایمز د آی ټی وی چینل د نیوز ډایریکټر د عبدالله خنجانی د خلی لیکلی دی زما یقین دی چې طالبان به د نفسیاتي جنگ په توګه د میډیا په نورو څانګو هم حملې کوي. خنجانی وایي چې د تیرو 15 کالو راسې د افغانستان په جدید خبری ادارو کې کار کوونکي زلمی کل د طالبانو په لار کې لوی خنډان جوړ شوي دي او هم په دې طالبان ډیر بې سوره دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورٹ په اخر کې د طلوع ټلویزیون د خبریالی د شکیلا ابراهیم خیل د خلی لیکلی دی که د طالبانو زمونږ په نشریاتو اعتراض وی نو د دې نورې هم لارې چارې شته. د طلوع د اوو ملازمانو قتلان د دې علاج نه دی.
درمن اوریدونکو د کرکټ لوبه هم روانه ده او پاکستان ټوټل رنز چې جوړ کړي و 290 و او د هغوی په مقابل کې کومه د نیوزیلند له خوا نه چې ځواب کې لوبه روانه ده هغوی ټوټل دا مهال 114 رنزونه جوړ کړي دي او تر دا دمه یو لوبغاړی آوټ شوی دی. او کریس باندې چې کوم لوبغاړي ولاړ دي او لوبې کوي هغه ګپټل او ویلیام سنډي. ګپټل چې دی هغه 3 رنزه جوړ کړي دي او ویلیام سن 9 رنزه جوړ کړي دي. تاسو به د خبرونې پر مهال د نور هم تاسو ته د کرکټ تفصیل درکوو خو اول هم راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې نن د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د وزیر اعلی ماڼۍ کې د هنرمندانو یو غونډه رابللې ده چې پکې نږدې 1500 هنرمندانو ګډون کړی دی او صوبایي حکومت په دوی کې 1500 هنرمندانو له د میاشتې 10,000 روپو د وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هنرمندانو لپاره د کلتوري مرکزونو جوړولو او د 50 روپو فنډ منظورولو هم ویلي دي. په دې هکله د سادیه قاسم شاه دغه ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتنو په ټولنه کې ډیر داسې هنرمندان دي چې د خپل فن سره د ډیرو خلکو زړونه خوشاله کړي خو خپل آخري عمر ډیر د غربت او غم نه ډک وي. د داسې ډیر بې وسه پخوانی او نوې هنرمندانو لپاره د صوبا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د یو داسې پروګرام پرانسته وکړه چې د هغې لاندې داسې هنرمندانو ته د فن ژوندي امین نوم ورکړی شوی او 1500 داسې هنرمندانو ته به حکومت د میاشتې پیسې ورکوي. خو د پیسو ورکولو سره سره نن د دغه پروګرام پرانستې په موقع د وزیر اعلی هاوس دروازې د داسې هنرمندانو لپاره کلاو وي او دوی هغلته مهمانو. دغه پروجیکټ په حق لا یو هنرمند او د پروجیکټ ډایریکټر ارشد حسین دیو ریډیو ته صدا وویل.
د پروګرام مقصد خو بنیادی دا دی چې زموږ د صوبې څومره هنرمند دي کاغی مختلف شوبو کې کار کوي چاغي سرکاري تور باندې د حکومت د طرف نه داغوی د فن اعتراف شي او کم چې داسې ضرورت مندي کم ضرورت مند نم دی داغی د فن د اعتراف پتو گ باندھے داغوی د کنٹریبیوشن پتو گ باندھے آغوی تا 150 روپے سرکار ورکی د نه میاشتو د پار
په دغه غونډه کې راغلی سه هنرمندان چې ډیر جذبات نه سترګو کې اوخ کې وګرځیدي. دی وته ویل چې دوی له چرته چا دومره عزت نو ورکړي، دوی له حکومت نن څنګه درناوی ورکړلو او د دوی د فن څنګه اعتراف وکړلو دا د دوی د پر هر څه دي. سندرغاړي معشوق سلطان او زرسانګا چې یو ځای ناست وي او ډیر خوشاله وي. دی وته ویل
نن خو مونږ ډیر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې هر وخت داسې ښه پروګرام کیږي. خوشو زمونږ حکومت خدای ډیر زیات خره چې زمونږ د فنکارانو لغونته قدر وشو، ځکه چې کونه می کونه مونږ ته میلاو شو نو مونږ په دې ډیر خوشاله یو.
نن مونږ ډیر خوشاله یو، ډیر خوشاله یو چې زمونږ ته وظیفې میلاو شوې او ډیر خوني میرا خو لګ 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 ته میرا گزاره پکېږي واړه به دومره پکړه.
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت هنرمندان لا داسې پروګرام شروع کړو.
آپ کے لیے آپ پارٹیسپیٹ ہیں کہ دیکھیں آپ اپینین میکرز ہوتے ہیں، یاد رکھیں اپینین میکرز ہوتے ہیں، آپ معاشرے کا اپینین بدلتے ہیں.
عمران خان اویل چې هنرمندان د ټولنې رائے وی او دوی خپل فن سره د ټولنې سوچ او رائے بدلولې شي. عمران خان اویل چې هنرمندان خپل فن سره کلتور ژوندې ساتي. په دغه غونډه کې د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هنرمندانو لپاره د 500 کروڑ سره یو داسې فند قائم کولو اعلان وکړلو چې د هنرمندانو د مالی مدد او ښېګړې به یو مستقل وسیله وي. د فن ژوندي امین اعزاز لرونکي دغه هنرمندانو ته به د میاشتې 150 روپۍ په کور ملاویږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
امریکا دی ورته یو د قدر من اوریدونکو، پاکستان د موسمي بدلون له کبله د ډیر خطر سره مخ دی او په دغه وروستیو کې سیلابونه هم د هیواد کرکروندې ته ډیر زیان رسولی دی. ماهرین په دې هکله څه وایي؟ د ملک خاص خان په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان موسمونو د بدلون له کبله د شدید ګواښ سره مخ دی او پروستو کلونو کې پرله پسې سیلابونو کې یو خوا د خیواد د کر کروندې ځمکې اغیزمن کړې دي، نو ورسره د لواندې نه کمزور اقتصاد هم ځپلې دي. او ماهرین وایي که د دې نړوان دی چې د موسمي بدلون بد اثرات نور هم د ملک وځپي، باید چې حکومت د ځنګلاتو شرح د موجوده کچې 2.9% نه نړیوال معیار ته ورسوي. د نړیوال بینک د شمیر شمیرو تر مخه پاکستان هر کال 6.5 لک ایکړ ځمکه باندې ولاړ ځنګلات بیلی. د نړیوال معیار په یو هیواد کې د پکار ځنګلاتو شرح 15% ایښو ده، خو په پاکستان کې دا کچه 2.9% ده. په پاکستان کې هر کال یوازې د باران د ګډوډ نظام او د دې لقبل راتلونکو سیلابونو نه که یو خوا په لکونو ایکړه د کر کروندې ځمکه متاثره کوي، نو ورسره کمزور اقتصاد هم ځپلی کیږي. خو د دې حقیقتونو باوجود حکومتونه تر دې دمه موسمي بدلون نه خو یو خطر ګڼي او نه ورله په پایدار بنیادونو څخه قسمه منصوبه بندي کوي، او د دې سرګندونه د پنجاب حکومت هغه فیصله هم کوي کم تر مخه چې دغه ایالت کې د بجلی د منصوبو لګولو د پاره د ځنګلاتو وخلو هم حکم کړی دی. د پېښور زری پوخونتون د کلایمیټ چین یو پروفیسر انعام الله وای چې د 2 کالو یو زړه ونه چې ماحول ته څومره یخوالی ورکوي هغه مره یخوالی د کم عمره ونې نشي ورکوي. او که د پاکستان د 13 کالو موسمي رجحان ته وکتی شي، نو دا حقیقت څرګندوي چې دلته به د ماحولیاتي بدلون بد اثرات نور هم سیوا کیږي. او د دې یو حل دی هغه دا چې ولس او حکومت د یو با مقصده منصوبې لاندې په لویه کچه د ونو بوټو کار وکړي.
اند دي چې دانی کوم رول دی په لکه د کلایمټ چینج په باندې سر رول یې د خطر شي دا نه بوتي خو بالکل لکه د دې د خپل پکار د دې کټ خپل پکار
د خیبر پختونخوا ایالت کې د ونو بوټو لګولو لپاره جوړ کړی شوی د حکومت پروجیکټ ډایریکټر شبیر حسین وای دا صحیح ده چې د ماحولیاتی بدلون د بد اثراتو نه بچ کېدو لپاره د ځنګلات کرل یوازې لار ده، خو دا به کتل وي چې کوم بوټي څومره فایده ورکوي او په څومره وخت کې را رسي. د نړیوال بینک د یو رپورټ تر مخه په ماحول کې راغلي بدلونونو یوازې په یورپ کې د یخوالي 1.5 کلن ریکارډ مات کړی دی، او ساينس پوخه هم خبرداري ورکوي چې نړۍ د پرمختګ خپل رفتار نشي ودرولی، خو په ونو بوټو کرلو سره او د زخرجن گیسونو فضا ته په کم مقدار کې ورکولو لکبله د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو ترسخه ده مخنیوي کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
منوریدونکو اوس هم پام را ګرځو تاسو د یوې ادارې ته چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په چین کې د ملزمانو په سرکاري ټلویزیون دراوستو او دوی نه د خپلو جرمونو په باب لا په زبردستۍ سره د اقبالي بیانونو په اخیستو ډیره فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې کسانو کې د چین د خپلو خلکو نه علاوه د یورپي ملکونو خلک هم شامل دي. دوی نه په زبردستۍ سره دا اقبالي بیانونه عام طور سره په دوی د څه قسمه تورونو په سر د مقدمو چلولو نه وړاندې اخیستلی کیږي. په دوی کې ځینې خلک داسې هم شته چې په صحیح وخت ځان له د وکیل کولو اجازت هم ورته نوی ورکړی شوی نه د دې وسوي. په دې لړ کې داسې مثالونه هم شته چې خارجي استوګن د هغوی د مرضی خلاف په غیر قانوني ذریعو چین ته راوستي شوی وي. په دې لړ کې چې اوس کم کسان د چین په سرکاري سی سی نومي ټلویزیون د وړاندې نه ریکارډ کړی شوو بیانونو سره راښکاره کړی شوی دي. په هغو کې د هانګ کانګ یو ناشر گوئی منهای هم شامل دی چې مایټي کرنٹ میډیا او کازوے نومي د کتابونو دکان سره تعلق لري. گوئی د سویډن استوګن دی او د تایلند کې د غایبېدو وروسته روانه میاشت کې په سی سی ټی وی راښکاره کړی شوی دی. د خاغلی گوئی په ټلویزیون د راښکاره کېدو نه درې ورځې پس په چین کې د بشري حقوقو کارکون پیټر ډاهلن په سی سی ټی وی راوستي شوی و، چا چې د چین د خلکو د زړه ازارونکو خپلو تبصرو په سر معافي غوښتې وه. خاغلی ډاهلن په چین کې د فوري عمل یوه کارنده ډله دې غرض له جوړه کړې وه چې د بشري حقوقو مرستیالانو او وکیلانو ته په تربیت ورکولو کې لاس امداد وکړي. د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سنهوا په دې ډله تور لګولې دی چې د چین خلک د چین حکومت ته لمسی. د سرحدونو بغیر د خبریالانو د تنظیم د ایشیا بیر الکاهل د سیمې ترجمان بنجامین اسماعیل وایي چې د ده په تنظیم په دې سبب زور زیاتې شوی دی چې دې تنظیم د خلکو بی بنیاده هغه اقبالي بیانونه خواره کړي وو چې په زور ترې اخیستې شوي وو. د زیاته کا چې سی سی ټی وی او سن هوا د اولسي مفادو په حق کې د آزادو خبرونو خورولو لپاره لوی خطرې جوړې شوې دي. د بی سرحدونو خبریالانو په تنظیم کې چین د پریس د ازادۍ په معاملې کې 100 ملکونو کې په 100 نمبر باندې دی. د چین د نامتو زنانه خبریالی گاو یو وینا ده چې دی خپل اقبالي بیان د دې زوی ته د سنگینو دړکو ورکولو نه پس ریکارډ کړی دی. دا د ملک درازونو سمندر پوری ملکونو کې د ښکارا کولو په بی بنیاد الزامونو په کال 2015 کې 9 قید کړی شوی دا. ورستو د یوې ارزای په وجه د دې قید 5 تر کم کړی شو، خو نن سبا د طبي وجوهاتو په بنیاد دا د جیل نه بهر خپل سزا پوره کوي. نور کم کسان چې په زبردستۍ د اخیستې شوو اقبالي بیانونو سره د ټلویزیون په پرده راښکاره کړی شوی دي، په دوی کې شینګ نان فو، چینګ یانګ زو او چارلس شی وین شامل دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کارونه د چین دا داوا ردی چې د چین معاشره ګینې قانون پسند معاشره ده. دا کارونه د بشري حقوقو په باب له د چین د لوزونو هم برخلاف دي، او د یو انصافي او د صفا ستره عدالتي نظام د جوړولو په کوششونو کې لوی رکاوټونه راپور تکي.
خبر من اوریدونکو د سهار خبری خبرونه تاسو واوریدله او وڅوم تاسو مونږ ته اجازه ترکې د دې خبرونه پروډوسر زمونږه همکار کلیم افضل و زمونږ سره او از تاسو قربانه منځه شهید تاسو نه اجازه تخلم تاسو په لوی سختن تلاس فارو سر لوړه او آواد اوسئ.